पूरी रोटी और आज फिर अपना लहू बेच के ले आया हूँ, मेरे बच्चों के लिए भी है जरूरी रोटी। ईद होती है मेरे बच्चों की उस दिन, जिस दिन मिलने वाली हो उन्हें दाल में चूरी रोटी, और बाद में नाराय कपड़ा और मकान भी होगा। जिंदगी के लिए पहले है जरूरी रोटी, यो में मजदूर पे इतना तो हमारा हक है, आज के दिन तो खिला दे कोई पूरी रोटी।
ماشاءالله ډیر خسته شیرونه دستاسو بس په پروگرام کې خو وخت کم پاتې دی، تاسو به اوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟
صرف یو خبره به ویل غواړم چې تاسو که د دنیا او د دین کامیابی غواړئ، یو خپل کوشش او مهنت جاری ساتئ، بل خپل نیت صفا ساتئ، او بل دا چې احترام سره تاسو خپل تعلق ډیر مضبوط ساتئ، ان شاء الله تاسو لاره کې اس حالي نه راځي ته خیر. صحیح،
ډیر ډیر مننه بشرا بی بی چې تاسو را سره په دې پروگرام کې ګډون وکړو او تاسو را سره دومره خسته خبرې وکړې.
تاسو ډیر مهرباني چې تاسو ماته دومره موټاور کا چې ما خپل سامان سره خبرې ترې وکړې، مهرباني.
ثانک یو، مننه جی، خوشاله اوسه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سروې پروگرام ته غوږ وینئ. موږ سره د پیښور نه بشرا فاروق ملمنه و، امید کوو چې دا پروگرام به تاسو خوښ شوی وي.
او اوس هم راځو 19 پروگرام جمهوریت ته. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو په پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه، که کمزوري شوي دي نو وجوهات یې څه دي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو، ټولنې او جمهوري ارزښتونو ترمنځ څه تړاو دی؟ له دې سره سره به په خبرونه کې دا هم واورئ چې د جمهوري نظام د پیاوړیتوب لپاره متبادل فکر څومره مهم ثابتېدای شي. د پروګرام جوړونکی پامیر ساحل دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردون کو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلی سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتی ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاراوه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی سو او په پاکستان کې جمهوریت بحال سو. نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل سو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کېږي، نو هغه دریځ اوس موږ ته ډیر کمزوري ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ. د هغې لقبله ملکی منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې ترعملیاتو وروسته فوج چاري په خپل لاسو کې اخیستل پیل کړي، او کله پرې به موضوع واک اخیستو ته لاره جوړ کړه، او کله پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټابلیشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوس د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري، او وایي کده 2014 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو تک ولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو په سنه څه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټابلیشمنت ننګولې یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري، خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو خودا چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوس چې لبل زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري نوای د سیاسي ګوندونو اختلافات هم ګوندونه کمزوري کړی دي، د پر حکومتداري اغیز کړی دي چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی.
آپس کې اختلاف کې د دنیا ته انہوںنے اپنا اپ کو ضرور کمزور کیا ہے.
سیاسي ګوندونه لیوبل سره د اختلافاتو لقبله کمزوري شوی دي. د اختلافاتو لقبله چې ګوندونه کمزوري شول نو جمهوریت یې کمزوري کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده. کله چې حکومتداري کمزوري شوه نو خلک له سیاسي ګوندونو بیزاره او خپه شول.
ګورننس کمزور وي ته لوگ ان سے
نالا ہوئے. در ڈاکٹر خالد غوس خبرو ته پکتو دا سخکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې کپ سمتوګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو دولس باور له لاس ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیای، او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنت لننګونو او فشار سره مخامخ وي.
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تا پخپلا د یو سیاسی گوند په توګه قتل کیږي. خلق پوجی امریت تا د منتخب جمهوری حکومت متبادل په توګه ګوري. نو دا گردش یا دا دوران په بیا بیا تکراریږي، او هر څلور شپږ یا اته کال پس موږ دا شی ګورو. نو اوس هم په پاکستان کې همدا منظر ښکاری چې د ډیری اندیشنې وړ خبره ده، ځکه چې زما په فکر د پوجی امریت لقبله یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو لقبله نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسیدلی او نه به بیا کله ورسیږي.
هلته ډاکټر خالد غوس وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړ دي؟ آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنت؟ ډاکټر خالد غوس وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي.
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسی ګوندونه باید جمهوری وي، بل باید ټولنه جمهوری وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوری رویو، جمهوری رجحان او جمهوری سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي. دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوری ده.
نو آیا جمهوری فکر ته د وده په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ډاکټر خالد غوس وایي هغوی تر ټولو زیات سیموار دي.
هغوی تر ټولو زیات سیموار دي، ځکه چې په سیاسي ګوندونو کې په نوم جمهوریت نشته. تاسو وګورئ سیاسي ګوندونه د مشرتابه د حکم او تابعداري په اصولو د ګوندونو چلولو ته ژمن ښکاري. په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اغستې دي، او دا هم وګوره چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي. نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي.
خو له دې سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے؟ مگر یہ معاشرہ
کدے جمہوری رجحان تنزل وی او کدے ٹولنے سوال د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہوار ده، ځکه چې ټولنه هیڅ کله دا جرأت نه دی کړې چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي،
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاری او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شنه نه کوي.
د ګوندونو دننه هم تضادات دي او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لري سي یا اقتدار وانه خستلای سي، نو بیا ورته غوړه لار دابي چې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې دوه خپل حل ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډیره واضح ښکاری چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د استابلیشمنت د ځینو مقاصد په پروکول به ځان مخې ته راولي او هغه دا وکړل هم له خپل قوته زیات لوی کردار ولوباوه، او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له استابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوریت حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د لپخوانی مسلم لیگ نونه د بیلوشوی سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د افتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي او وای لدې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د استابلیشمنت مخې ته نشي درېدای. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د استابلیشمنت خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونه د اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبره منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجہد پیل کړی وو چې دولس منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد، او کبه دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي او استابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي، او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید استابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیر بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ یہاں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی استابلیشمنت جو ہے وہ اپس ایک فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
د ډاکټر تیمور رحمان او ډاکټر خالد غوث شننو او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سی ګوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنی ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څه ناڅه شکل کې له ولس سره تړاو او راوېتې هم بحالې پاتې شوې دي، هغه ولې د جمهوریت سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خبرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
بایا کلچو زړه دی ولې راغله په یو ملک کې وخود سر بادشاہان ولې غم لک آسمان په جهان خور دے خدای ولې خوشحالی دی کلنا یا با ولی مال دی دولی طاقت راکو خدای ولی خدای ولی خدای ولی
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سینہ لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را او سین لو یارا او سین لو یارا
کر رہا تھا کہ ہمت مرا کرے غیرتی رو رہا تھا کہ غیرت مرا کرے سکندر بخترا دارا خیال مد خالد کی تورا ہلال اسلام دی پریگا ماتا پریگا سار کرنا شاما زبے گٹما زبے گٹما اے خدا یا کل را اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را او سینلو یارا او سینلو یارا مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لک گلاب را دس پوک میں نرا کا لو بکالو دبو دے ٹال را کا جھوٹو آلو جہان دی پریگ دا ماتا پریگ دا زادر نشاما جنت پہ کھاما جنت پہ کرما اے خدا یا کلرا اے خدا یا پوہارا سڑکے مضبوط را آؤ سینلو یارا آؤ سینلو یارا